ته مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت مزيګري 3 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ لیدل کاته. په پېښور کې د خبريالانو احتجاج او همدغه راز په وروستۍ نیمه کې 2 اونیزې خبرونې هم ستاسو پر لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو احمد شاه زمي ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د ولسمشر سلاکار د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله ژغېدلې دي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی د غسیمې ته د داخلي دوه لپاره د اجازتنامې شرط ختم کړی دي. او د امریکا ولسمشر ادعا کړی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر سلاکار پرون په اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل خبر پاڼه لیکلي محمد عمر داوزی او شاه محمود قریشي په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې وکړې. قریشي وویل په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد او امن لپاره مهمه ده او په دې لړ کې د مرستې کولو ژمنه وکړه. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون مشال راډیو ته وویل داوودزی به نن د پاکستاني پوځ د مشر او ځینو نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره ګوري. د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشر او د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار عمر داوودزی تیر ورځ د پاکستان په څلور ځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی. طالبان ویل امریکایي چارواکو سره په قطر کې دونکي دوه ورځنۍ خبرې لغوه شوې دي. طالبان د اعلان پرون له هغې یوازې 2 ساعته وروسته وکړ چې ویلې وه په قطر کې د افغان حکومت له استازو سره د لیدو پرته له امریکایي چارواکو سره ګوري. طالبان پرون ریټرز خبري اژانس ته ویلي وه چې د قطر په مرکز دوحه کې د جنوري پر 9 یعنی نن دوه ورځنۍ مذاکرات پیلوي. خو وروسته په دوحه کې د طالبان یو استازي مشال راډیو ته پرون وویل طالبان د مذاکراتو پر ایجنډې د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرات وځنډول. د طالبان سرچینو ریټرز خبري اژانس سوال واشنگتن ټینګار کوي چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي شامل کړي. همدارس په ایجنډا کې پر ممکنه اوربند او د بندیان پر تبادله هم موافقه ونسوه. بلخه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې نن د امریکا او طالبان ترمنځ خبري په پلان کې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته خپل څلورم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 23 نیټې پورې هند، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر وکړي. د شغیل خلیلزاد د سفرونو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. نوموړي همدارنګه سیمې ته په خپلو سفرونو کې د افغانستان، پاکستان او سیمې د نور هیوادونو له مشرانو سره هم غونډې او لیدل کاته کړي دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د قبایلي ضلع ته د داخلېدو لپاره د رواني جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې د اجازتنامې شرط ختم کړی دی. د انتظامیه په وینا اوس هر پاکستانی وګړی چې شناخت کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی سي. د شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمو خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. د سیمې یو تاجر عبدالله خان په دې اړه نن مشال لري ته وویل په دې اقدام سره به د کاروبار موقع هم زیات سي.
نو مشکلات په ډېر حال شو دی سره وزیرستان کاروبار جوړ شو ورسره غاڼه گیڼا یې کې ما دوه ډېر لید دلا کې چې په روډې باندې خلک په دوه طریقه سره فلایر فلای شي.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوال پر ضد د پاکستاني پوځ سره عملیات وروسته د سیمې ته د ورتګ لپاره له انتظامی څخه اجازتنامه پکار وه. د دې سیمې د بیکور کرسو کډوالو تر بیا ستنېدو وروسته د ځایي استوګنو لپاره دا شرط ختم کړل شو، خو د نورو سیمو د وګړو لپاره 24 ساعته پیشګی اجازتنامه ضروري وه. په پیښوي خبريالانو له رسنیو سره د دوی د استلو پر ضد احتجاج کړی دی. خبريالانو د اتحادیه مشران وای په تیرو 3 میاشتو کې تر زر زیات خبريالان له خپلو کارونو ګوښه شوی دي. په احتجاج کې شریک د پیښور پریس کلب په خواني مشر ناصر حسین پر مازیګر مشال راډیو ته وویل
شپارس کار نزاد کیږي چې پریس کلب کار کوم ایز ا نیوز ایڈیٹر. نو بیگا بس ټلیفون ډالو دلته اخبار بندي او اخبار چې کوم د لاهور نه راځي ولته نه چاپ کی اوس چې کوم د یو ټلیفون باندې زموږ چې خدمات دی په دې اسنه ملایويږي مونږ ته او تاسو یو تنخواه دوه تنخواه ملایويږي او بس تاسو لاړ شي پورته کړئ.
لاتیرو شاوخوا شپږ میاشتې راهیسې پاکستاني رسنیو د مالي ستونزو په یادولو ګڼ کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. رسنیو دا کار تر هغه وروسته پیل کړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د 2013 کال په اګست میاشت کې وویل چې رسنیو ته به حکومتي اشتهارات یا سوداګریز اعلانونه او پیسې نه ورکوي. د خیبر ضلع استوګن وای د پاکستان ټاکنو کمیشن د دوی په سیمو کې ناسمې حلقه بندي کړې دي. پر مازدیګر د سیم مشرانو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې ته وویل په حلقه بندیو کې د قانون جغرافیې جوړښت ته پام نه دی سوی. د خیبر یونین په نامه د ضلع مشرانو د ټولنې استازي بازارګل اپریدی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د حلقه بندیو پر ضد به عدالت ته ځي او ټولګوندي غونډه به هم رابلي. بلخو د ټاکنو کمیشن وایي که سیاسي ګوندونه یا ولس پر حلقه بندیو اعتراض لري نو له هغوی سره د شکایتونه جمع کړي. ټاکل شوی ده چې د روان 2019 کال تر مئی میاشتې پورې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ادعا کړې چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونلډ ټرمپ د جنوري پر اتمه پر ټلویزیون ملت ته وینا وکړه چې هدف یې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کول او د ځینو حکومتي ادارو د اتلس ورځني پارچاو پای ته رسول و. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ نیوکې کوي او غوښتنه ترې کوي چې د مرکزي حکومت هغه تړل شوې برخې بیرته پرانیزي چې له امله یې لسګونه زره خلک پر کور ناست یا بې تنخوا پر کار کولو مجبور دي. ټرمپ له کانګرس د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره نږدې 6 بلیون ډالر غوښتنه کړې خو ډیموکراټانو یې مخالفت کړی دی چې له وجې د ډسمبر پر 28 د امریکا مرکزي حکومت ځینې برخې وتړل شوې. او ترکیه د امریکا غا درخواست رد کړي چې پکې په شام کې د کوردی جنگیالیو پر ضد د کاروای نه کول ویل شوی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نوول د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا غوښتنه یوه جدي تیروتنه ده چې وایي له شامه د امریکا تر وتلو وروسته د ترکیه د کورد جنگیالیو پر ضد عملیات نه کوي. اردوغان دا خبرې پرون له هغه وروسته کړي چې جان بولټن د ترکیه له سفر کولو وروسته استون شو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.55 روپی او یا پیسې. یو پاوند په 1.6 روپی او په 1.8 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپی او یا پیسې او په 0.5 روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی اتیا پیسې او په 0.5 روپی لس پیسې. دو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 300 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 650 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور بنو ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6 بنو کې 14 او وو ژوب کې 18 او 0 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لاړی وردل تاسو زمک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړی کې اوري د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشر او د سولې لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی سلاکار نن د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو سره ویني او اوس هر پاکستانی وګړی چې شناختی کارډ ولري شمالي وزیرستان ته سفر کولی شي. پر دې ګام خلک ډیر خوشاله دي. خبر قبائلی ضلع مشران او ځوانان په یاد سیمه کې په ځنو حلقه بندیو خپه دي.
دینم زیاته ګډوډی ده پکې نه ایریا وایز صحیح داسې شوی او نه قوم وایز داسې دا شوی نو لہذا مونږ به په دې سلسله کې کوټ لبم زو.
او په پیښور کې یو شمېر خبریالان له شخصي رسنیو وستل شوي دي چې پر ضد یې خبریالانو احتجاج کړی.
برطرف صحافیوں کو حال کرو، برطرف صحافیوں کو حال کرو.
په ټول ملک کې په زرګاو کارکونان ملګری صحافیانو په جبري تور باندې برطرف کړ.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. اوزونکو مشال لډیو ته وګرځئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشر او د سولې لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی سلاکار باندې د پاکستان د پوځي او نور حکومتی چارواکو سره وویني. محمد عمر دا وځي چې د نهي یا سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی. لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي عمر دا وځي سره په دغه کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې په عمل کې خپل پورا رول ترسره کوي. پړی نور تفصیل زموږ همکار اجملان وړاندې کوي.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم وویل چې د سې شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری جواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو سرچینو د سې شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2009 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
مشال اړو ته غوږستی تاسو وردل چې د افغانستان سوله هم دغه راز د افغانستان د چارواکو د پاکستان سفر له مشال اړو سره اوسئ.
د مشال تر څنګ اوسئ، د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوردونکو، ضلع انتظامی شمالی وزیرستان ته د تلو لپاره د پیشګۍ اجازت نامې شرط ختم کړی او هر پاکستانی وګړی چې شناختی کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. د سیمې خلک وایي چې دغه راز له دې ګام سره وزیرستان ته په تلو کې اساني پیدا شوي او دغلته به د کاروبار موقع هم زیات شي. تفصیل لسیمه د مشالې خبريال مردراز وزیر را کوي.
د سیمه یو تاجر عبدالله خان وای وړاندې دوی ته د بندوبستی سیمو خلق نشورات للی چې د غلطه تلو لپاره به یوه ورځ وړاندې اجازت نامه یا انټری لازمه وه چې اوس د دغه شرط ختمېدو سره خلکو ته پتلو راتلو کې اسانی جوړه شوې. کریم خان وای دوی دا انتظامیه دغه فیصله ستاینه کړي چې اوس په اسانه سره وزیرستان ته د ملک هر برخه نه خلک چې حل تارشته ولري ضرورتونه ولري او یا کاروبار کړي ورته پتلو راتلو کې اسانی جوړا شو.
مخکې و چې کوم وا مونږ بیا به چې کوم دی ان ټی پوینټ کوم هغه به سختو او څومره مونږ بچو د ځنډه مخکې و مونږ ان ټی کولا اوس د پاک فوج او د پولیټیکل نظامي پتاون سره چې کوم دی اوس مونږ صرف شاهدګار خایو مونږ په پارتنری سره چې کوم دی وزیرستان ته پېښو چې دا صرف دا اوسه زمونږ معیشت ته زمونږ ورو باندې په دې باندې ډېر ښه او اثر راځي او د دې اثر چې کوم دی کارکدل شروع شوی دی.
دا عملیاتو پس شمالي وزیرستان ته تلو راتلو لپاره په لومړیو کې انتظامی سره یو ورځ وړاندې اجازه نامه خستل لازم وو چې وروسته د خلکو واپسای په ځای خلکو لپاره دغه شرط ختم شو خو د ملک نورو سیمو خلکو تګ راتګ لپاره دغه اجازت نامه اخیستل لازم وو. د روانې میاشتې لومړۍ نیټې نه اوس هر پاکستانی وګړی چې شناختی کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. انتظامی چارواکي وایي دغه اقدام سره دوی غواړي چې د کاروبار مواقع زیاتې شي، خلق د غلطه سرمایه کاری وکړي او په اسانه سره تګ راتګ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. په پیښور په سلب کې تیر مازدیګر د خیبر قبایلی ضلع مشرانو او ځوانانو په یاد سیمه کې د انتخاباتو د کمیشن لخوا د دریو حلقو د حدونو په ټاکلو نیوکه کړې دي. دوی وایي چې د صوبای اسمبلۍ د حلقې په حدبندۍ کې د دوی د قانونو او د جغرافیایی حدونو خیال نه دی ساتل شوی. بلخو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي ولس او سیاسي ګوندونه کولای شي چې د حلقه بندیو په اړه خپل اعتراضونه د الیکشن کمیشن سره جمع کړي. تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د خیبر یونین مشر بازارګل اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ستونزه عدالت ته هم وړي.
خیبر ایجنسی کې درې حلقې دي، 105، 106 او 107، او بالکل په دې کې دا تاسو له موږ کوم تفصیل درکړو دین هم زیاته ګډوډي ده پکې. نه ایریا وایز صحیح داسې شوی دی او نه قوم وایز داسې دا شوی دی، نو لہذا مونږ به په دې سلسله کې کوټ لبم ځو، ای پی سی به کوو او نور ایجنسیونه به مونږ د خپل آواز چې کم دی رسو او مشترکه به یو لایحه عمل تیارو.
د خیبر یونین جنرال سیکرتر مراد ساخی اپریدی وایي د خیبر د درې واړه صوبایي څوکو په حدونو ټاکلو کې نه د قومونو خیال ساتل شوی او نه د جغرافیې خیال ساتل شوی دی.
بڑا تو سیلا 107 حلقہ پوتے شوی نو اغا دے کوم کالو خیل ادم خیل دے بونڈری نہ رونی سا او اخری سر دے ببر کا شکول دے تورا بورا دے پکتیا پکتیکا او دے ننگرہار دے ولایتونو او دے کرم ایجنسی سره ٹچ سرونه دی چې دا 140 کیلومتر لمبا روتی. لہذا موږ دا غوړو چې تیرو وسی دن کې کوم لا کې پاګه کې او توڑا کومینه او پری دی او یوب کې ستوري خیل دا غور خپل حل کا ور کړی شي. اے بوله تو سیل دے غرون لون دی چې کوم کومینه ابو دی غړ غړ کومینه غورا بل حل کا
مرکزی صدر بڑے تو سیل چکر میں شلو بارنا 16 اوٹر لسٹنوں کی تو بنائے پا قوم کو کی خیل کے مطلب پا پی کے 106 کیا چاولی قوم شلو بار یہ نیم بیا پی کے 107 لوشتا رہی بیا قوم سے پوئی نیم پی کے 107 لوشتا رہی بیا قوم بار کام بار کے چاغلا و ترخیل وی ډیره غټه بودی رو ایم پی کې 107 لا وشتره. آیا موږ سره دومره ظلم ولې کیږي چې روخ تحصیل خپل راخسته او زمای کومونه ورته گنجی کړي؟
یاد دی وی چې د جنوري په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا د زمشوی قبایلی او نیم قبایلی سیمو د شپاړسو صوبایي حلقو تفصیلات خپاره کړی شوی وو، او د هغې وروستو د خیبر پرنګ د نورو پخوانیو قبایلی سیمو د ولس او سیاسي ګوندونو لخوا هم دا ډول نیوکې رامخته شوې وې. خو په پېښور کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ولس او سیاسي ګوندونه کولی شي چې د حلقه بندیانو په اړه خپل اعتراضونه په یوه میاشت کې دننه د هغوی سره درج کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سردونکو، د خبر پښتونخوا حکومت وایي وزیر اعظم هڅه کوي چې په قومي مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي ضلعو برخه 3% ته ور زیاته کړي، خو نورې صوبې لا هم دې کار ته په بشپړه توګه نه دي تیاری. بلخوا د قبایلي ځوانانو جرګه وایي چې په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو د برخې زیاتولو په هدف یې د جمعې په ورځ د ټولو قبایلي مشرانو او سیاستوالانو غونډه رابللې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا مشر یاسین وزیر وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت چمتو دي چې په قومي مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د خپلې برخې پیسې کمې او د قبایلي ضلعو هغه 3% ته ور زیاتې کړي، خو نورې صوبې لا هم په بشپړه توګه نه دي تیاری، ځکه چې هغوی نه غواړي چې کلنی مالیاتي بجټ یې کم شي. سینر وزیر محمد عاطف بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم کوششونه کوي چې دغه مسله زر تر زره هواره کړي.
زموږ خصوبه ده نو زموږ او وفاق هوي، خو باقي صوبو لا پوره دغه نه دی ورکړی که نه، چې او موږ تیار یو، نو کوشش به پې کوي وزیر اعظم صاحب چې زر تر زره تیار شي او تاکي نه پس بیا پیسې میلاو شي.
بلخوا د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد اپریدی وایي په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو 3% برخه چې 100 اربع روپۍ جوړیږي د ترلاسه کولو په هدف یې د جمعې په ورځ د ټولو قبایلي مشرانو او سیاستوالانو غونډه رابللې. ارشد وایي له سند صوبې پرته په نورو درې واړو صوبو او مرکز کې د ترک انصاف حکومت ته یو که دا ګوند وغواړي نو ډېر په اسانه دغه کار ترسره کېدی شي، خو ترک انصاف په دې کې جدي نه دی. البته نوموړی وایي په سند صوبه کې د پیپلز پارټۍ د حکومت د راضي کولو لپاره دوی جرګه جوړوي.
پیپلز پارٹی چې کوم مشران دي داغي سره کینو چې موږ ته دغه ان اف سی اوارډ کې خوند جوړ نشي، دغه ان اف سی اوارډ خو په اسانه سره قبایلي ضلعو ته منظور کړل شي، په هغې باندې کار روان شي، په ترقیاتي کارونو باندې نور چې کوم بلدیاتي نظام دی دغه ټول لپاره د پیسو ډېر سخت ضرورت دی، او ان اف سی اوارډ چې څو پورې منظور شوی نه وي نو هغه کارونه ټول کارونه زموږ
قومی مالیاتی فنڈ یا ان ایف سی ایوارڈ هغه اقتصادی پروگرام دی چې لمخې د ټول ملک ټیکس یا مالیه په صوبو او وفاق وشل کیږي. دغه پیسې د صوبو د آمدن، د دې د آبادۍ، غربت او ضرورتونو په اساس تقسیمیږي. په اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي قومي مالیاتي فنډ چې په اخري ځل په 2015 کال کې جوړ شوی و هر 5 کاله پس اعلانېږي، خو د دې پیسې هر کال صوبو او وفاق ته په کلني بجټ کې ورکول کیږي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې کورونه، تعلیمي ادارې، هسپتالونه، سړکونه په بدمنۍ کې ړنګېدلي، نو د ان اف سي ایوارډ پیسې د قبایلي سیمو لپاره ډېرې مهمې دي.
اصل کې ان اف سي ایوارډ کو فرض کې وشي او پاکي واقعي 3% پوره پیسې جوړیږي، نو کاغه د فاټا ته د غي الوکیشن وکړي شي، نو کم کارونه چې دین پاکي تنظیم راتل شي او د غي سره سره نوي هم ډیولپمنټل کارونه شروع کېدي شي.
میراج الحق بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د اخیری او نهم مالیاتي کمیشن 5 کلن عیني موده په 2020 کال کې ختميږي. نوموړی زیاتوي چې د قبایلي سیمو عیني او انتظامي اصلاحاتو عملي کېدو پر وړاندې غټ خنډ هم د پیسو کمې دي، او باید چې په ان اف سي ایوارډ کې دغه پیسې زیاتې کړل شي، چې دارنګ په قبایلي سیمو کې عدالتونه، پولیس تاڼې او نور یو شمېر حکومتي ودانۍ جوړې کړل شي. یادوي چې 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان د پارلمان لخوا د آئینی ترمیم تر منظوري وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان مرکزی بینک ویلي د روان مالی کال په لومړیو 5 میاشتو کې د وفاقي حکومت په بهرنیو او کورنیو قرضو کې په مجموعي توګه 2.4 کرب روپۍ اضافه شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي په غیر ملکی قرضو کې د زیاتوالي یوه وجه د ډالر په مقابله کې د روپۍ د ارزښت کمیدل اهم دي.
نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان مرکزی بانک یا سٹیٹ بینک په خپل راپور کې ویلي دي چې د ټیکسونو د راټولولو د کمی شری او کرنٹ اکاونټ خسارې د زیاتوالي له امله موجوده حکومت دې ته اړ شوې چې قرضې واخلي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي روان مالی کال 2019 د لومړیو 15 میاشتو دوران د حکومت ټوله خساره 224 اربع روپو اضافه سره 224.25 اربع روپو ته رسیدلې ده. په راپور کې لیکل شوي په غیر ملکي قرضو کې د زیات اضافه یوه وجه د ډالر په مقابل لکه د روپی په نرخ کې تر 15% کمی هم ده، ځکه چې د تیر کال جون میاشتې پورې د ډالر نرخ 121 روپۍ وو، خو د تیر کال نومبر تر اخیره پورې د ډالر نرخ 124 روپونه اوړېدلی وو. مشال ریډیو چې کله په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې موجوده حکومت د اخیستی شوي د قرضو په موجوده او راتلونکي وخت کې په ملک څه اثرات پرېوتلی شي، نو نوموړی وایي
مجبوری.
وزیر اعظم جوڑے دو ارستو عمران خان ویلی وو چې په سمدستی ډول 2 لس اربع ډالر ته اړتیا لري، نو دې لړکی نوموړي د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو علاوه د چین هم دوره وکړه. په اقتصادي ستونزو کې ښکیل پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته هم د قرضې خواست کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ سیل اسلام آباد زو پېښور ته. په پېښور کې یو ځل بیا له شخصي رسنیو یو شمېر خبریالان وشتل شوي. د دغه ګام پر ضد تیر مازیګر د پېښور خبریالانو یو احتجاجي لاریون وکړ او په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګاره کولو په لړۍ یې سختې نیوکې وکړې. د خبریالانو د ټولنو د مشرانو په وینا په تیرو 2 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ خبریالان د خپلو نوکریو نه لرې کړل شوي. په دې اړه له غلام غوس راپور اورو چې د خبریالانو د احتجاج په غږ پیلېږي.
برطرف صاحب یوں کو برطرف صاحب یوں کو
د پېښور پریس کلب د خبریالانو لخوا د احتجاجي مظاهره تیر مازیګر د پریس کلب مخې ته ترسره شوه. د پېښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام CP مظاهرې ته د وینا پر مهال وویل چې د رسنیو د بیلابیلو ادارو لخوا د هغوی د ملګرو د بیروزګاره کولو لړۍ لا هم دوام لري چې لوجه دوی ډېر اندېښمن دي.
په ټول ملک کې په زرګاو کارکونان ملګری صحافیانو په جبري طور باندې برطرف کړ. په دې لړ کې هغې نه د انساني حقوقو پاسداري کړې ده او د APNS او CPNE او پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ چې کومې قوانین دي ضابطې دي د هغې هم پاسداري نه کړې، وایلیشن یې کړی دی. ایکسپریس نه، اخبار خیبر نه او سره د نورو ادارو نه یو ځل بیا غټ تعداد کې ملګري برطرفه کړي دي، بې داخله کړي دي.
ناصر حسین چې 2 ځل د پېښور پریس کلب صدر هم پاتې شوی دی وایي تیره ورځ د هغه په شمول د هغه نورو ملګرو ته هم د خپلې ادارې لخوا د پارېغېدلو ویل شوي دي.
2 ځل پریس کلب صدر پاتې شوی ما، سیکرټری پاتې شوی ما، او بس شپاړس کال نه زیات کېږي چې پریس کلب کار کوم. ایکسپریس پېښور کې ایز اے نیوز ایڈیٹر نو بیګا بس ټلیفون ډالو اکاؤنټر ته ویل شوی دا چې تاسو ناصر حسین او چې کوم نور زمام ملګری دي دلته اخبار بندي او اخبار چې کوم د لاهور راضی ولته نه چاپ کیږي. خبر ادا کړ چې موږ تک شپاړس کال دلته تیر کو، ایکسپریس کې تیر کو، او اس چې کوم د یو ټلیفون باندې زموږ چې خدمات دی په دې اس نه ملاویږي موږ ته، او تاسو یو تنخواه دو تنخواه ملاویږي او بس تاسو لاړ شي کور ته.
د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر سید بخارشاه باچا وایي د بیروزګاره شوی خبریالانو د بیا پزې کولو لپاره به د احتجاجونو لړۍ جاری ساتي.
د دین مخکی او احتجاجی کم لګیدل او هغه کې هم دغه خبره کېده او د دین پس بیا سلسله لا ختم نه ده. نو موږ یو الډی اوکشن کمیټي مخکې وا او د دې کې اوس د سنوي ما خیال دي چې کسان پکې اټکو نو هغه نه پس موږ با کېده خپل احتجاجی مومنت اعلان وکړو او هغه کې موږ په لنګ ټرم او شارټ ټرم دوه باندې موږ یو فیصله کوو چې دا سلسله موږ ته قبول نه ده. زموږ په حالت مرګرو باندې بوري حالت دي، ځکه چې 30 30 40 40 سال چا کار وکړو او هغه ته په دې ټایم کې وای چې یو دمزه نو دا مطلب د شډیر ظلم دی ډیر زیاتی دا
یاد دی وی چې په 1300 میاشتو کې د خبريالانو د ټولنو د مشرانو په وینا په پاکستان کې د زرو نزيات د رسنیو کارکونکو او خبريالان بیروزګار شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستئ اوردونکو درې بجې شوی او مشال زمي هم سټوډیو ته راغلم. راځي چې لاوه د خبرو لټی زورو.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرم په خپل ویبپاڼه لیکلي محمد عمر داودزی او شاه محمود قریشي په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې وکړې. قریشي وویل په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد او امن لپاره مهمه ده او په دې لړ کې د مرستې کولو ژمنه وکړه. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې دونکو د ورځني خبرې لغوه شوي دي. طالبان د اعلان پرون له هغې یوازې دوه ساعته وروسته وکړ چې ویلې وه په قطر کې د افغان حکومت له استازو سره د لیدو پرته له امریکایي چارواکو سره ګوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته خپل څلورم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیزاد به د جنوري له 8 تر 23 نیټې پورې هند، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر وکړي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی دغې قبایلي ضلع ته د داخلېدو لپاره د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې د اجازنامې شرط ختم کړی دی. انتظامیه په وینا اوس هر پاکستانی وګړي چې شناختي کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولای شي. په پیښو خبريالانو له رسنیو د دې د اصولو پر ضد احتجاج کړی دی. خبريالانو د اتحادیه مشران وایي په تیرو څو میاشتو کې تر زر زیات خبريالان له خپلو کارونو ګوښه شوي دي. د امریکا ولسمشر ادعا کړې چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالد ټرمپ د جنوري پر 8مه پر ټلویزیون ملت ته وینا وکړه چې هدف یې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول د هڅو ګړندي کول او د ځینو حکومتي ادارو د تلس ورځني پارچاو پای ته رسول. او ترکیه د امریکا هغه درخواست رد کړې چې پکې په شام کې د کوردی جنگیالیو پر ضد د کاروایی نه کول ویل شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا غوښتنې یوه جدي تېروتنه ده چې وایي د شام د امریکا تر وتلو وروسته د ترکیه د کورد جنگیالیو پر ضد عملیات نه کړل.
او دن کو دا او مشازمی چی تاسی دا خبنو لندیز رواندی که پدین می که دوا اونی زیخ پراونی لرو پرگنی او دا نڑی رنگو نارون برازو دا نڑی رنگو نو اونی زیخ پراونی تا دا غخ پراونی چی تاسی گلیاز رواندی که تاسی پا که دا نڑی خوندور معلومات تاوری دیشی.
دا مشال اړې اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. دا نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې چین اعلان کړی دی چې سپوږمۍ ته د چینګ فور په نامه روبوټک خلای جاس په کامیابۍ سره په ټاکل شوی ځای وشوي دی. دا د سپوږمۍ هغه ځای دی چې پخوا نو تذکر شوی. دا د سپوږمۍ جنوبي قطب آیټیکن بیسن سیمه ده. دا تر ټولو تیاره سیمه بلل کیږي. د چین سرکاري رسنیو خبر ورکړي چې په سپوږمۍ د دوی خلای جاز کوزیدل یو تاریخی قدم دی. د چین چارواکو د جینګ فور روبوټک خلای جاز تصویران هم په ټوټر پانه خپاره کړي دي. تر دې مخکې سپوږمۍ ته لیږل شوی مشن کې دا سیمه نه و شامله. دا لومړی وار دی چې یو خلای جهاز د سپوږمۍ عقبی سیمې ته ورغلی دی. په چینګ فور خلای روبوټک ګاډي کې ډیر زیات آلات لګیدلی دي چې د سپوږمۍ هغه علاقو عرضتي خصوصیاتو ترڅنګ حیاتیاتي تجربې او جاج به اخلي. د چین خلای ادارې چارواکي وایي چې لازمه کې نه د سپوږمۍ یو اړخ کتل کیږي، خو د دوی مشن به د نورو زاینو جاج اخلي. د انګلند فاسیری کې میلرد سپیس ساينس لیبورټری کې د فزیکس پروفیسر انډریو کوټس بی بی سی ته ویلي دي چې دا سپوږمۍ ته 50 کاله مخکې لیږل شوی اپالو مشن وروستو لومړی وار دی چې یو خلای مشن سپوږمۍ ته په کامیابۍ سره کوز شوی دی. د دوی په خبره د روان 2019 کال په آخري پړاو کې به یو بل مشن لیږل کیږي چې له سپوږمۍ نه به نمونې واپس ځمکې ته راوړي. د یادونې وړ ده د غیر معمولي صورتحال له وجې چې ټایډل لاکینګ ورته ویل کیږي، لازمه کې د سپوږمۍ یو اړخ کتل ممکن وي. دا ځکه چې سپوږمۍ خپل محور کې چکر مکملولو کې دومره وخت واخلي چې څومره وخت ځمکه په خپل مدار کې د چکر لګولو کې لګوي. د سپوږمۍ دغه سطح ته د تیارو ډکه سیمه ویل کیږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې په هغه ځایونو کې رڼا نه وي، بلکې دا له ځمکې نه کتل ممکن نه وي. ساینسپوهان وایي چې د دې مشن لپاره به یو دا لوی چیلنج وي، ځکه چې د سپوږمۍ هغه سیمې ناهمواری دي.
د امریکا خلائی تحقیقاتی ادارې ناسا پلوټو سیارې ته لیږلي خلائی جهاز نیو هورایزن سره د رابطې تصدیق کړی دی. دغه خلائی جهاز پلوټو سیارې سره نږدې الټیما ټولی سیارچې څخه ځمکې سره رابطه کړې ده. دا سیاره له ځمکې 6.5 اربع کیلومتره په فاصله کې پرته ده. دا په نظام شمسی کې یوې سیارې ته لیږل شوې تر ټولو اوږد واټن مشن دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې له خلائی جهاز ځمکې ته سیګنل لیږلو کې 6.8 منټه وخت لګي. الټیما ټولی سیارچا له پلوټو سیارې نه نور 1.5 اربع کیلومتره په فاصله کې موقعیت لري. نیو هورایزن د الټیما ټولی په مدار کې خپل کمپیوټر او نورو آلاتو په مرسته تصویرونه اخیستي دي. نیو هورایزن به دغه معلومات په راتلونکو میاشتو کې ځمکې ته لیږي. له خلائی جهاز لومړی رادیوي پیغام د سپین په میډرید کې د ناسا لوی انټینې ترلاسه کړی دی. د ناسا د فلکیاتو پوهان د الټیما ټولی شاوخوا علاقو په سلګونو تصویران اخیستي چې دا خبره یقیني کړي چې دغه سیمې ته خلائی مشن لیږل محفوظ کار دی. نیو هورایزن به د سیارچۍ نه 3.5 زره کیلومتره لرې خپل تحقیق او کار کوي. د دې مشن آپریشن مینیجر الیس بومن د پیغام ترلاسه کولو وروسته ویلي دي چې د دوی خلائی جهاز ټیک دی او دوی تر ټولو اوږد سفر مکمل کړی دی. تر دې مخکې نیو هورایزن په 2015 کال کې د پلوټو سیارې سره نږدې تیرېدو سره د نړۍ توجه ترلاسه کړې وه، خو الټیما سیارچۍ ته رسیدو لپاره یې 1.5 ارب کیلومتر سفر وکړ. ٹائم مجلې په نړۍ کې د کیڼ یا چپ لاسو په اړه مقاله خبره کړې ده. ٹائم مجلې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې پر اساس لیکلي چې په خوا وختونو کې خلکو باور درلود چې چپ لاسي د شرارت زیات استعداد لري او باید دوی ځان بدل کړي، یعنی خلاصي شي. لکه مرغه لکن لاسو سره دا رویه اوس نه کیږي، خو لا هم ځینې خلک حساس دي چې ولې یو ماشوم چپ لاسي کیږي. څېړنې ښایي چې په سلو کې 90 خلک خلاصي دي او یوازې په سلو کې 10% چپ لاسي دي. ځینې اوسني او پخواني مهم شخصیتونه چپ لاسي لکه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما، د نړۍ تر ټولو شتمن بیل ګیټس. ځینې تحقیقونکي وایي چې ولې یو شمېر کسان چپ لاسي دي. دوی باور لري چې دا مسله تر یوه د موریسي یا جینیټیکي ده، خو حقیقت دا دی چې یوازې په موریسي ډول یو څوک کیڼ لاسي نه پیدا کیږي. په 2013 کال کې یو څېړنه کې چې په پولس جینیټکس مجله کې خپره شوې څرګنده شوه چې جین او ارث د یو چا په چپ لاسي توپ اغیز نه لري. ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې جینیټک په دې برخه کې 15% رول لري، خو تر ډیره له تصادف سره تړاو لري. سره له دې چې څېړونکي لا هم پر دې موضوع نورو څېړنو ته دوام ورکوي، څېړنو ښودلي چې د انسان سلوک او خوی له دې سره تړاو نه لري چې چپلاسي دی او که خلاسي. خو بې له شکه چپلاسي ځینې امتیازونه لري او په تېره بیا په لوبو کې. پروسو کې په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه زیات مینوال موندلي او دا ډول لاوډ سپیکرونه په ځانګړي ډول په امریکا کې ډیر عام دي. د اډوبي کمپنۍ له سړونو سره سم د امریکا نمای کورنۍ د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه په خپل کورونو کې لري. د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایي د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال او یا به د انټرنیټ د لارې پرې سودا اخلي. How was the film in Ali Khabari?
My name's Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې فلم اکوامن په دې ونی کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم میری پاپوینټ ریټرن په دویم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم بمبل بی په دریم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم اسمبا په لومړي نمبر دی چې د 1.4 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افیس کې د وتلي اداکار شاهرخ خان فلم زیرو دی چې د 1.9 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم کے جی ایف چپټر 1 دی. د هالیوډ سینما یو تر ټولو مشهور سیریز مین ان بلیک سلورم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم مین ان بلیک انټرنیشنل دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسورت، لایم نیسن او تیسا تھامسن کار کړی دی. تر دې مخکې د مین ان بلیک سیریز دریو فلمونو کې مشهور اداکارانو ویل سمیت او ټامی لی جونز کار کړی وو. د مین ان بلیک دری فلمونو په ټوله نړۍ کې د 1.6 ارب ډالرو کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوی فلم مین ان بلیک انټرنیشنل کې ښودل شوی چې په لندن کې خفیه ادارې جاسوسان د قتل پلټنې کوي. فلم مین ان بلیک انټرنیشنل به د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Always remember, the universe has a way of leading you to where you're supposed to be
at the moment you're supposed to be there.
Let's do this.
It took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you.
Which makes me perfect for this job.
You really think a black suit is going to solve all your problems?
No, but looks damn good on you.
Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap!
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Moving on, loser!
You will be with Agent H, one of the best ever to wear this suit.
د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو کردار هیل بوای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اداکار ډیوډ هاربر مرکزی کردار یری هیل بوای دی. په فلم کې هیل بوای د پخوانی وختونو بدو قوتونو ضد جنگ کوي. فلم هیل بوای به د اپریل په 12مه نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
They warned us that something was coming.
If there is ever an end in this forever war, it will be because of you and your strong right hand.
I'm on your side!
Sorry, my bad.
We're the line in the sand. We fight against the forces of darkness.
This is the Earth. We're expecting a sign that says secret headquarters.
Oi.
Are you serious? You made me a damn weapon. I just wanted to help you become the best you.
Some dads get their kids Legos.
Haven't we got to be saving the world or something?
Does it do anything special?
Yeah. It smashes things real good.
د پاکستان سینما او ټلویزیون مشهور اداکار فواد خان نوی فلم دی لیجنډ اف مولا جٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم بلال لاشر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهوري اداکاري ماهیرا خان او همیمه هم کار کړی دی. د پاکستان رسنیو په خبره دا د هیواد تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې فواد خان د مولا جٹ او حمزه عباسی د نوري ناد کردار کړی دی. فلم دی لیجنډ اف مولا جٹ به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
دیس پنجاب چکیا سی ایک سور میں ویر دا پار ذات دا جٹ تے یار گنڈاسا اتو پیو سردار سو سو میل تے ڈنکے جٹ دے تکے جڑا پاسا جٹ تو ود کھڑاک سی کردا جٹ دا تیز گنڈاسا دیس پنجاب دا ہور ایک تھم سی نوری نت داوے ਨਤਾਂ ਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹਵਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ
هندی سینما فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر با روانه ونی کی نمائش ته فارغ وړاندې کیږي. دا فلم د هند د لسم وزیر اعظم منموهن سنگھ باندې جوړ دی. دا فلم د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگھ سلاحکار سنجیا بارو په کتاب جوړ دی. په فلم کې بارو کردار اکشے کھنہ کړی دی. په فلم کې د پخوانی وزیر اعظم سنگھ کردار انوپم کھیر کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې سرنګا کانګرس پارٹی د منموهن سنگھ وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د دې رستو سیاسي حالات خودل شوی دی.
مجھے تو ڈاکٹر صاحب بھیشم جیسے لگتے ہیں جن میں کوئی برائی نہیں ہے پر فیملی ڈراما کی وکٹم ہو گئے.
مہابھارت میں دو فیملیز تھی، انڈیا میں تو ایک ہی ہے.
सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है?
सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर।
अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता।
प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है।
मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा।
100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं।
लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू।
प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSE तय करेगी। इनकी समझ में आएगा PMO means business।
ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह means business।
قدرمن اوریدون کو تاسید مشال رادیو 19 پروگرام د نړی رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم
اوریدون کو مشال رادیو ته وغوښتي اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې اونیزې خبرونه پرګنی د دې خبرونه قربانه ده انیس اجمل راځي چې پکړه توک شو
دن کو پپرگنے خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه داونه پخبرونه کې په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو په پخانی او آثارو د دې په اهمیت او د خوندیتوب لپاره په حکومتي هلو سلو خبرې کو اوریدونکو په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بدمت زرتشت هندو او د غسی د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په مینګوره کې د بودکتی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بودمت آثار او د علم د غر د پاسه د رام چندر تخت آثار موجود دي لرغون پوهان وایي دا د ګندارا او د هندو شاهي دور سرګندونه کوي په سوات کې د اقلیتونو حقونو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د سوات د پخانیو آثارو په اړه وایي
دا زندگی چې کوم دغه دی د بودا زیات دغه دی مجسمه دغه دی هغه ماته شوی چې زمونږ د خانګي چې دای په ریپورت کې جوړ کله دی خانګي انت کې شته بیا په اوریګرام کې د دې دغه شته بیا په ملم جبه کې شته بیا بحرین کې شته مختلف ځایونه کې دا څنګه دی زمونږ دلته کې ستوپی دی ماته شوی په موږ سره جوړ شته یو کیلومتر کې دو کیلومتر کې نه دی ګرام ورته وي انته کوم دا ستوپا شته خو هغه مې چې شوی دا پورې ګمبت مې ورته وي ناګوای سره جوڅ یو ځای دی انته کوم شته هم درې کوم شته دا زمونږ د کوم تحصیل چې دی بریکوټ تحصیل په کې مختلف ځایونو کې زیات اثار دلته کې شته او زمونږ دلته کې دا اټالین ګورنمنت والا راغلی دی هغه یو دا کړی زمونږ کوم نن نه کوم څه هم سوال سمې څه دی دا غلی بازیرا کله چې کوم هغه هم دلته کې برامت کړی شوی دی بریکوټ کمزور دغه چې کله چې دا شپږ سو کال مخکې سوال سمې څه دی یو دغه دی کله
امرجیت ملوترا وای په سواد کې د نورو مذهبونو په مقابله کې د بدمت پخانی آثار زیات تر سترګو کیږي نوموړی زیاتوي د دوی لسیمې سره نږدې هم د بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود وو خو په بیلابیلو وختونو کې خلکو وران کړی دي
بالکل سم ندی بنے کیونکہ بنے پنت کے ڈیر آثار دی بدھ مت چیری الگ ازاؤں کا ڈیر جو رپورٹ آپ کی رپورٹ کے اکثر ان کے اندر ان کے ہاتھ ہم لوگ دارا نہ جگرام کے ٹوپے ہوئے اگر پورے ڈیمالش کرش ہوئی دی موږ صفاته غالګي څنګهدار سره ملای او توپه دا غي سره فاته انت دا بودا یو غټ مجسمه ده چې کومه ډیمیج کړې شوې ده هغه ملای چې هغه مخه او هغه ټول تکول شوې ده دا د مخینه ملای او سلسله روانه ده ټول کې دا دلته کې زموږ کومه ساري قدیمه ونه چې دا د دې نگرانی صحیح نه کوي ته الله دې کې خو لاندې ډیر قیمتي قیمتي بوتان موجود دي هغه د پاره زموږ د خلکو ملای مختلف وختونه کې هغه کمیت سی دی او هغه بوتان متانې وخت کې ملای خاص کړې شوې دي او زموږ ریکارډ سره جو غالګي ورته دا کې دا هغه نه مخکې ملای جبې سره وو دغه بدای وو دغه ده اته مختلف ژوند کې نن تاسو ته دا غشته په غاډ دی مجبورې شوې
د سوات تحصیل بریکوټ نه سدپاسه لس کیلومتره لري د بنیر پلاره املوک دره راځي چې پکې پوخانی آثار موجود دي. په سیمه کې لرون پوهان وایي چې دا آثار د دوه مینا تر اومې صدۍ پورې د بت مت منونکو یوه لویه عبادت خانه او د استوګنې ځای و. پوهان دا هم وایي چې د بنیر تاریخي علم غر په لمن کې په دغه ځای کې هغه وخت په زرګونه د بت مت خلک آباد وو. د املوک درې د آثارو په اړه لرغونپوه فضل خالق وایي
کم لرغونی آثار دی دا د املوک درې سټوپ چې دا او بودیس کمپلیکس ته ورسې دی. دا د یو جیول حیثیت حاصل دی، یو غمی دا دومره ښکلی جوړه ده، بل دا پریزرو ده، لکه دا پاتې شوي ده، ډېره زیاته نه ده خراب کړی شوي. د دې د تاریخ پوهان داسې وایي چې یاره دا د دویمې صدۍ نه والی او د اوومې صدۍ پورې په دې کې عبادت کېدو، یا دا کوم چاپیریچل چې دی چاپیریال چې دی په دې کې باقاعده بودیان آباد وو، او د هندو مت چې کوم دور راغلی دی نو هغه ټایمه پورې دلته آبادی وه او خلک د تیر شوي دي. د دې بل خاصیت بیا ډېر دا دی چې یاره دا د علم په لمنه کې پرته ده. علم هغه غر دی چې هغه د سوات یا د زړې اودیانې په غرونو کې دې ته د ټولو نه غټ حیثیت حاصل دی، د بادشاه حیثیت حاصل دی، ځکه چې پوخانی د یونانی او د بود مت یا د هندو مت یا د هغې نه مخکینی تاریخي روایتو کې وایي چې په دې باندې به د دیوتاګانو جنګونه کېدل. او بیا هرکیولس کله چې سکندر راغلی دی، سکندر یونانی، نو هغه چې کله راغی نو هغه دېته د هغه ځای تاریخ دانانو دېته اورنوس ویلی دی. نو سکندر دې اورنوس ته شپې راختلی دی او دلته جنگ کړی دی او دلته هغه ګټلی ده. نو هغه ته فخر په دې حاصل شوی و چې هغه وایي چې یاره هرکیولس دلته راغلی او فیل شوی و علم په دې غر باندې او ما وګټله. تاریخ کې دا غټه اهمیت هم دې ته حاصل دی. بود مت د تهذیب او د تاریخ نه علاوه دلته د کتونکو دپاره نور هم ډېرې ښکلې ښکلې نظارې دي او مینه ده. او
په سوات کې د بد امنۍ پر مهال د بد مت زمانې او د غسې ځینې نور آثار وران کړل شوي وو چې درستیو کې پکې د زنو د بیا رغونې کارونه هم شوي دي. فصل خالق زیاتوي چې په سوات کې د اټلي سره تعلق لرونکي یوې ادارې د دې آثارو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او باید د پاکستان حکومت هم د دې پخوانیو آثارو تحفظ یقیني کړي.
د سیده چې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د سوات آثار چې دي د کال 1950 نه د ایتالینز پاس دغه کې راغلي دي، هغه دلته باقاعده د والي صاحب اجازه وختله او دلته کار شروع کړی دی. د دې خصمانت باقاعده دلته چوکیدار هغه دې لپاره ساتلی او دلته هغه باقاعده کارونه کړي، تحقیقونه کړي، نو هغه دې کې ډېر زیات غټ کار کړی دی. دین ډېر زیات لرغونی آثار او کم چې آرټیفیکټس یاره وستی دي او په دې تحقیق کړي او کتابونه په چاپ کړي. وس تقریبا یو کال مخکې د دې سیکشن 4 وشو او حکومت دا ځان ته حواله کو، نو دا چې کم خپ پاتې شي د دې خصمانه شوی دا پریزرو پاتې شي دا د ایتالین آرکیالوجیکل میشن د وجه نه پاتې شي.
لسوات سره سره په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې ګڼ شمېر آثار د رستیو کې د کودای پر مهال موندل شوی دي. سمو د وړاندې په قبایلې سیمې خبر ایجنسی کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار ترلاسه شوی دي. په دې اړه د خبر پښتونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پېښور میوزیم چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر ایجنسی کې د دوی د یوې سروې تر مخه شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار موندل شوی. چارواکي زیاتوي د غلرغونی ځایونه یوازې په جمرود سیمه کې موندل شوی دي او ممکنه ده چې د خیبر په نورو سیمو کې هم ورته آثار موجود وي. دغه سی په شاباسګړی، تختبیا او سوابه کې هم د مختلفو مذهبونو آثار موندل کیږي. په پیښور کې لرغون پوه ډاکټر زور دورانی په خیبر پښتونخوا فاټا کې د تاریخي آثارو په اړه ویل
بود کلا دا نیمو ګرام دی، ګلکده دا، تختبای دی، بیا شابازګړی دا، بیا دا هند دا، بیا دا پیښور دی، بیا دی خوازیز ډیری دی، بس وابه کې دی، مردان نه ایسته علاقه دا، بنو ته لاشې دا، سې دیای خان ته لاشې دا، خو ډېر زینو کې دا کار شوی، درسو د دې کالو کې ډېر کار شوی دی. کې هیڅ شک نشته چې سوات ډېره لکه ګرانه علاقه دا. په خالی په سوات کې یو نیم زر برابر بودیست مانیسټریز او بودیست پیکوډا او بودیست سایت دی. نو په هغه کې ډېر زیات پکې شکار شوی دی، خو اوس هم ډېر زیات خزانه پټه ده، داسې کوهاټ کې، داسې بنو کې، داسې دیائی خان کې، داسې زموږ په دې خیبر کې ډېر ځایونه دي. ولې چې یو زمانه کې دا علاقه د بودیزم مرکز و.
اقلیتونه وای د خیبر پختونخوا ډیری سیمې د لرغونو آثارونه ډکې دي. په دې کې د اقلیتونو ځینې پخوانی عبادت ځایونه هم شامل دي چې د اقلیتونو په وینا په سرکاري ودانۍ او شخصي هوټلونه جوړ کړل شوي دي. د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی وای د خیبر پختونخوا فاټا په ډیرو سیمو کې د پخوانیو آثارو خزانې دي.
دا اثر خو چې کوم دینو تخبای کیږي، تخبای سره چې کوم دینو موږ ګورو نو د شاوسدې چې کوم قبرستان دی هغه هم ډېر زوړ دی. پېښور کې زموږ سره ځای دی مردان کې، هغه هم تقریبا هغه کې موږ ډېر اثرات دي. او داسې او بیا شبقدر دی، شبقدر سره بیا غلنه علاقه ده. نو دا علاقې چې کوم دینو دی کې اوس هم چې کوم دینو گوتم بدھ چې کوم بوتونه دي هغه اکثر خلک خپل کورونه مات کړي او نوې سره سره جوړوي. نو بنیادونه چې کل کوم وخت قانون او هغه وخت چې کوم د ګوتم بوت یا د نو هغه بوتونه چې هلته نه وځي او هغې بیا داسې خلک لا یو سي ځان سره او بیا خار کې خرڅ. زمونږ ډېر اسماعیل خان چې کوم دی نو ډی اے خان هغه هم ډېر زیات هسټوریکل دی. او مطلب دې سره زمونږ اورځ ایجنسی ده، اورځ ایجنسی چې کوم دی نو هغه هم داسې ډېر زور خار دی. نو زمونږ خو دې باندې حکومت توجه نه ورکوي چې دې ځایونو ته پروموټ کړي. موږ غټ چې کوم یو غټ اوس مذهب یو پروت دی نو هغه چترال دی. چترال کې چې کوم دی نو کیلاش وادی ده. نو کیلاش وادی کې کیلاش خلک چې کوم دی نو آریا سماج والا نن نه تقریبا 3-4 هزار سال پہلا چې کوم دا خلک راغلي وو او دلته آباد شوي وو. نو هغه خلک اوس هم لا موجود دی. هغه وخت کې چې کوم خلک سامان استعمالول او ځان لا ذاتی چې کوم دغه سیزنو او ټول یو میوزیم ته جوړ دی او ټول سیزن هلته ملاویږي. خو خبره ده چې زمونږ حکومت دلته د دې په سیزنو باندې توجه نه ورکوي. ګینې دا چې کوم دی نو پورا دنیا سیاح چې کوم دی نو ټورسټ دلته راتلی شي او دا په دې باندې پاکستان ښه مزدار سرمایه ګټلی شي.
امرجیت ملوترا وایي چې د دې آثارو د لیدلو لپاره د خلکو راتللو سره به حکومت ته هم ګټه ورسیږي. امرجیت ملوترا سیاتوي باید د پاکستان حکومت د پخانی او آثارو د خوندیتوب لپاره سم قوانین جوړ کړي او دغه عملی کول دي یقیني کړي.
یو اثر قدیمه ده، یو دغه ده، نو دا هم مې په کول پکار ده. دا مې چې نن نو مخکې کوم شل 15 کال مخکې علاب دلته کول فوټ کې نو باقاعده به دا سیلیانان راتلل، انګریزان او دا هغه راتلل، هیتی بانګان راتلل، موږ ته کولو ته کولو موږ خپل ګړو کې او باقاعده ته دا ویل کول خو څنګه مله ته شوي شلو کال نه څنګه د خبرو په شفای کې خاص کړ فوټ کې حالات خراب دي.
بالا مې یو قسم سلسله راشه ملې راشه په څنګه کې هغه د قومي سمندې د صوبایي سمندې او ملې چې د ممبرونو په دسته واورې وو کړی چې په دې لپاره قانون تکا ته نور هم داسې دي چې موږ چې هغه د وخت تور باندې ولا قانون دا چې هم نه امپلیمنټیشن نه کیږي.
دا چې حکومت د پخانی او آثارو د خوندیتوب لپاره څه هلی ځلې کوي په دې اړه موږ له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د وروستیو کې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پېښور میوزیم مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی ډېر پخانی آثار خوندي کړي دي او د نورو د خوندي کولو لپاره کار روان دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
ورورولي په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.